360 में भारत के जेर इंतजाम कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के फैसले के खिलाफ भारत की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। जानेंगे आज के शो में कि इस केस में कितनी जान है और कश्मीरियों को इससे क्या उम्मीद है।
हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा हादसा है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अगस्त 2019 में जब भारतीय हुकूमत ने अपने ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान किया तो तभी से कश्मीरियों की तरफ से रियासत के इस खास स्टेटस की बहाली के लिए कानूनी चाराजोई शुरू की गई। तकरीबन 4 साल से जारी इस कानूनी जंग को कल उस वक्त एक नई जिंदगी मिली जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई कार्रवाई में 2 अगस्त से मोदी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आने वाली पिटीशन को रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला किया। आला अदालत के 5 रुकनी बेंच ने इस केस के फरीकैन, वफाक और पटिशनर्स को इस माह के आखिर तक तमाम शवाहद और दस्तावेजात जमा करवाने के लिए कहा। आज के प्रोग्राम में हम इसी पेशरफ्त का जायजा लेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल के बाद मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू और कश्मीर की खसूसी आईनी हैसियत के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर 2 अगस्त से बाजाबता समाअत का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की सरबराही भारत के चीफ जस्टिस कर रहे हैं और दरख्वास्तों की समाअत के बारे में उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब इन दरख्वास्तों पर हर हफ्ते जुमे और पीर के अलावा समाअत होगी। भारत में मोदी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर की खसूसी हैसियत से मुतालिक आइन की दफ़ा 370 को मनसूख कर दिया था और इसके अलावा रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें बराह रास्त वफाक के कंट्रोल में दे दिया था। भारत की वफाकी हुकूमत ने इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक बयान हल्फी भी जमा कराया जिसमें दावा किया गया है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू और कश्मीर में अमनो अमान बहाल हुआ है और इलाके में तरक्की हो रही है और इसके अलावा इस फैसले से जमहूरी अमल को मुआशरे की निचली सतह पर ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल की समाअत के दौरान कहा कि हुकूमत की तरफ से जमा कराए गए हल्फिया बयान में किए गए हुकूमती दावों का केस की आईनी हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ त्रिगामी उन दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं जिनकी आर्टिकल 370 की मनसूखी से मुतालिक अपील्स इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं। मोहम्मद यूसुफ कश्मीरी सियासतदान हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के यूसुफ जमील से श्रीनगर में बात करते हुए उन्होंने दस्तूर साज असम्बली की मंजूरी के बगैर आर्टिकल 370 की मनसूखी को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया।
ये सिर्फ नाइंसाफी नहीं है जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम के साथ, सिर्फ हमारे राइट्स पर ही आंच नहीं बल्कि ये जो फाउंडेशंस हैं जिसकी बुनियादें रखी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने, उस पर आंच। कुछ लोगों का कहना है कि ये टेम्पररी क्लाज है। टेम्पररी क्लाज होते हुए कई दहाइयों से ये शामिल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना रहा और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उस वक्त भी वहाँ हिस्सा रहा, दर्ज था जब इसके खिलाफ 5 अगस्त को एक मोशन अडॉप्ट की गई। ज़रा उसको आज भी आप पढ़ लीजिए, मेरी दावत है। वो टेम्परेरी हैं लेकिन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है और ये असेंबली की वजह से पार्ट बना है और इसमें क्लास, इस आर्टिकल के क्लास 3 को पढ़िए आप, वो थोड़ा सा देख लीजिए, उसमें लिखा है कि इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल आर्डर के जरिए हटाया जा सकता है प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिफारिश कर ले या अप्रूवल दे दे। कुछ लोग आज भी ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की जिसका जिक्र भी नहीं, वो एकदम गायब कैसे हो गए।
हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा और भारतीय वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हुकूमत के इस इकदाम का दिफा करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 सिर्फ एक उबूरी और आर्जी आईनी शिक है और इसकी मनसूखी से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ है। وائس آف امریکہ کے سہیل انجم نئی دہلی سے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس کیس کے شروع ہونے کے بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت کے ختم ہونے کی بحث اب کس سمت میں جاتی نظر آتی ہے. سہیل, جموں کشمیر کی اپوزیشن جماعتیں یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو سب سے بڑا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا اس حکومتی فیصلے کا کوئی قانونی اور آئینی جواز تھا. کیا کہتے ہیں ماہرین قانون اس پر؟
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسا کہ ابھی تاریگامی صاحب نے بتایا کہ یہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں پیش ہوا تھا اور جو شرط تھی اس میں ہے کہ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کی رائے لینی ہوگی, لیکن چونکہ اب کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کا وجود نہیں ہے تو اس پہ قانونی ماہرین اور ججز اس بات پہ غور کریں گے کہ اب اس کی آئینی اور قانونی حیثیت شرط کی کیا رہ گئی ہے. ابھی اس بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے. ہم نے کئی قانونی ماہرین کو گفتگو کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پہ جو بحث ہوگی, جو جگہ ہوگی, وہ کس رخ پہ پہنچتی ہے اور اس میں کیا کیا پہلو سامنے آتے ہیں, سپریم کورٹ کے ججز کیا موقف اختیار کرتے ہیں, اور جو فریقین ہیں جنہوں نے حکومت کے فیصلے کے خلاف درخواستیں دائر کی ہیں وہ اپنی طرف سے کیا کیا دلائل دیتے ہیں, اب یہ دیکھنا مشکل ہے. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ معاملہ ہے اور یہ آسان نہیں ہوگا کے لیے بھی کہ سلسلے میں کوئی واضح رخ اختیار کرے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس میں ایک واضح موقف اختیار کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی مطلب کوئی بھی اس میں ابھی یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس میں کیا رخ اختیار کرے گی, کیونکہ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں عوامی جذبات کی انوالو ہیں, اس لیے کوئی بھی سیاسی پارٹی بھی چاہے وہ اپوزیشن کی کوئی بھی پارٹی ہو, کانگریس سمیت کوئی بھی حکومت کے فیصلے کے خلاف کھل کر بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر میں کانگریس پارٹی
سہیل, ریئیکشن جو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, جو مرکزی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انڈیا کی, ان کی طرف سے کیا ریئیکشن ہے؟ بی جے پی ہے یا کانگریس ہے یا اپوزیشن پارٹیز باقی جو ہیں اور سول سوسائٹی جو ہے, وہ کس طرح سے ریسپونڈ کر رہی ہے اس کیس کو؟ امپورٹنس مل رہی ہے ان سب کی طرف سے؟
ظاہر ہے بی جے پی تو اس کی حمایت کرتی ہے, اپنے فیصلے کی حمایت کرے گی حکومت, لیکن اپوزیشن پارٹیوں نے بہت پہلے شروع ہی میں جب یہ درخواستیں دائر ہوئی تھیں تو انہوں نے سپریم کورٹ کی خاموشی پہ سوال اٹھایا تھا کہ اتنے اہم معاملے کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی ہے جبکہ انتہائی غیر اہم معاملات کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہے, لیکن یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس پہ سماعت کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اب جبکہ سپریم کورٹ نے اس پر سماعت کی رضامندی ظاہر کی اور اس نے تاریخ میں مقرر کر دی ہے تو تمام اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس پہ تو بہت پہلے سماعت ہونی چاہیے تھی, اب دیر آئے درست آئے اس پر سماعت ہو اور ڈے ٹو ڈے جو عدالت نے کہا اسی طرح سے سماعت ہو تاکہ اس معاملے کا فیصلہ ہو سکے, اور جو کئی برسوں سے وہاں کے عوام ایک منتخب حکومت محرومی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کو اس کا موقع ملے کہ وہ وہاں پہ انتخابی عمل شروع ہو اور وہ اس میں حصہ لے سکیں, ان کی اپنی ایک منتخب حکومت قائم ہو. تو بی جے پی کو چھوڑ کر کے باقی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہیں, اگرچہ انہوں نے بہت کھل کر کے نہیں لیکن اشاروں کناروں میں یہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا کہ اس پہ جلد از جلد سماعت کی جانی چاہیے اور اس پہ کورٹ کو چاہیے کہ اپنا کوئی واضح موقف اختیار کر کے اس معاملے کو فیصل کریں.
بہت بہت شکریہ سہیل انجم, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے جو اس وقت نئی دہلی میں ایٹماسفیئر ہے اور کس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ ریسپونڈ کر رہی ہیں, بہت شکریہ آپ کا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے دو شہریوں نے سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت پر کہا کہ دفعہ 370 کے تحت ملنے والا سٹیٹس کشمیر کی اساس تھی اور یہ کہ انہیں سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے.
47 سے آج تک جب بھی کوئی سیاسی فیصلہ لیا گیا جموں کشمیر کے بارے میں ہم سے ہماری رائے نہیں لی گئی, ہمارے فیصلے دلی اور اسلام آباد میں ہوتے ہیں, ہمارے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کے انتظار کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے. رہا پھر پولیٹیکل سٹرگل کا سوال, یہ بھی بہت مایوس کن بات ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے مین سٹریم لیڈرشپ, چاہے وہ محبوبہ مفتی ہو یا فاروق عبداللہ ہو یا دوسرے لوگ ہو, ان کا جو رول رہا ہے 2019 سے وہ بہت ہی مایوس کن ہے, وہ اس معاملے میں سنجیدہ نہیں دکھ رہے ہیں. ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے وہ خالی فیس بک اور ٹویٹر پہ دکھ رہی ہے.
ریووکیشن ہوئی کشمیر میں آرٹیکل 370 کی, تو اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ کی امید کر رہے تھے. कोई यहाँ पे अगर हमारी अपनी जो गवर्नमेंट होती तो वो लोगों से जुड़ के फैसले ले सकती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की जो यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है, एलजी हुकूमत चल रही है, तो उसमें लोगों से जुड़ने में मुश्किल होती है। तो सारा जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है, सब फैसले वही ले रहे, तो एज अ पॉलिटिकल हमारा जो आगे रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के यूसुफ जमील इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कश्मीरी रहनुमा जो जम्मू और कश्मीर के इस खुसूसी स्टेटस के खत्म होने के बाद एक कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, इस वक्त वो कितना पुरुमीद है, क्या तो अकवात है उन्हें सुप्रीम कोर्ट से। यूसुफ, कितना अहम है ये केस कश्मीरी रहनुमाओं के लिए?
ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, और जैसा कि सुहेल साहब ने बता दिया आपको कि यहाँ की जो कौमी सतह की पॉलिटिकल पार्टीज हों या यहाँ इलाकाई जमातें हों, तो सबको इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है और क्या फ़ैसला आता है। और जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, सियासतदानों से बात हुई, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात हुई, आम लोगों से बात हुई, तो सब इस इंतज़ार में है कि सुप्रीम कोर्ट में से क्या फ़ैसला आता है। और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की जा रही कि चूँकि ये एक कानूनी जंग है, एक कानूनी मसला है, तो कानून की बुनियाद पर न कि सियासी जो मौक़िफ़ है भारतीय जनता पार्टी का या नई दिल्ली में जो हुकूमत है, यहाँ यहाँ की जो इंतज़ामिया है उनका जो मौक़िफ़ है आर्टिकल 370 को मनसूख करने के हवाले से, तो उसको नज़रअंदाज किया जाएगा और जो इसका जो कानूनी पहलू है उसको अहमियत दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही जो प्राइवेटली कुछ सियासतदान ये कहते हैं कि वो ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं है, उसकी वजह ये है कि जो ये जैसा तारिक आमिर साहब ने कहा कि इसको इस ये एक आर्जी और अबूरी आईनी शिक है थी दफ़ा 370, उसको एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के ज़रिए मंसूख किया जा सकता था, हटाया जा सकता था, लेकिन उसके लिए ये शर्त लाजमी है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली है उसकी सिफारिश पर ही ऐसा किया जा सकता था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूरी असम्बली दस्तूर असम्बली तो है नहीं अभी, इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या मौका इख्तियार करता है, वकला क्या कहते हैं, किस तरह के दलायल पेश करते हैं दोनों तरफ के लोग, तो उस पर इसका सारा दारमदार है और उसी की बुनियाद पर फैसला
है। क्या है कश्मीरी रहनुमाओं का, तो आपने जिक्र कर दिया कि कश्मीरी रहनुमा जो है वो प्राइवेटली कहते हैं और बहुत ज्यादा पुरउम्मीद नहीं है, सिविल सोसाइटी या मासेस की क्या तवक्कुआत हैं सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इस केस से?
जी अब देखिए, जो गुज़श्ता चंद बरस से जो अदालतों के जो फैसले सामने आते हैं उनकी बुनियाद पर वो ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं है। मुमकिन है कि इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मुख्तलिफ होगा, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल ये कहा था कि ये जो गवर्नमेंट ने जो मौका इख्तियार किया है, उन्हें जो ताज़ा हल्फिया बयान सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है उसमें जो ये कहा गया है कि 2019 के बाद, यानी कि इस दफ़ा को हटाने के बाद यहाँ के हालात जो हैं वो मामूल पर आ गए हैं, तामीर तरक्की का दौरा है और जो डेमोक्रेसी है उसको निचली सतह तक ले जाया गया है, तो वो उन्होंने उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसका जो जो इसकी जो लीगल जो एस्पेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है इस मामले का, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसकी बुनियाद पर ये उम्मीद की जा रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस जो जो ये फैसला हुआ था उस सिलसिले में कुछ एक पुरउम्मीद फैसला सामने आ जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ जमील साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे जो इस वक्त सिचुएशन है और किस तरह से परसीव किया जा रहा है इस पूरे प्रोसीडिंग को, और ख़ास तौर पे आने वाले दिनों में जब ये केस सुना जा रहा होगा, तो बहुत शुक्रिया आपका। और हम बात करते हैं कुछ इस लिहाज से कि अगर हम बीजेपी के दावे की बात करें तो बीजेपी का ये कहना कि कश्मीर में इस स्टेटस के ख़त्म होने के बाद अमन अमान बहाल हुआ है और कारोबारी ज़िंदगी चलना शुरू हुआ है, लोगों का कारोबार बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन कश्मीर में तैयार किया जाने वाला लोटस नामी खाम रेशम दुनिया का बेहतरीन रेशम समझा जाता है। इसका मुकाबला इटली और फ्रांस के क्लासिकल सिल्क के साथ किया जाता था। 1947 से पहले कश्मीर रेशम की सनत का मरकज़ हुआ करता था। पाकिस्तान और भारत के वजूद में आने के बाद यह सिलसिला कुछ साल तो जारी रहा, لیکن اس کے بعد یہ صنعت زوال پذیر ہونے لگی اور سری نگر میں موجود دنیا کے قدیم ترین ریشم تیار کرنے والے کارخانوں میں سے ایک کو مجبوراً بند کر دیا گیا۔ اب مقامی حکومت نئی دہلی اور عالمی بینک کی مدد سے اس صنعت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سری نگر سے زبیر ڈار کی رپورٹ۔
میں پہلے پشمینہ بنتی تھی، شکر ہے کہ میں اس کام سے بھی اچھا خاصا کما لیتی تھی، لیکن پھر میری صحت بگڑ گئی اور میں ریشم کے کیڑے پالنے لگی۔ یہ آمدن کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ میں یہ کام اکیلے کرتی ہوں اور شکر ہے خدا کا کہ میں اس سے 2,00,000 روپے تک کما لیتی ہوں۔ مجھے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے، میں اس کام کو آرام سے سر انجام دیتی ہوں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے ریشم کی صنعت کو بحال کرنے کے لیے 91 کروڑ مالیت کا ایک پروجیکٹ تیار کیا ہے، جس سے رفیقہ اور ان جیسے ہزاروں کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ اس منصوبے کا مقصد علاقے میں ریشم کے کیڑوں کی پیداوار کو دگنا کرنا ہے۔ چنانچہ کیڑوں کی پرورش کے 100 نئے مرکز قائم کیے جا رہے ہیں، جن سے 7,000 نئے کسانوں کو روزگار ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔
یہ ایک بہترین اسکیم ہے جو صرف جموں و کشمیر ہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ ہم اس اسکیم سے مطمئن ہیں۔ ہمیں پہلے اس اسکیم کے تحت 2 کروڑ روپے ملتے تھے، یہ رقم اب بڑھا کر 3 کروڑ روپے کر دی گئی ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے۔ تاہم اس اسکیم میں ایک خامی ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں فصل سال میں ایک ہی مرتبہ خریدنا پڑتی ہے، اور قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں پھر ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم مارکیٹ سے اچھی طرح نہیں نمٹ پاتے۔
ماہرین کی رائے میں بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ریشم کی صنعت کو سب سے بڑا چیلنج جدید ٹیکنالوجی کی عدم موجودگی ہے۔ کرم کشی یا ریشم کے کیڑے پالنے سے لے کر ریشم تیار کرنے تک کسان اور کاریگر روایتی طریقے ہی استعمال کر رہے ہیں، جس سے ریشم تیار کرنے میں وقت اور لاگت دونوں زیادہ لگتے ہیں، اور ریشم کی کوالٹی بھی متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس صنعت سے وابستہ افراد ریشم ایکسپورٹ مارکیٹ سے پوری طرح فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں۔ کشمیر کی ریشم کی صنعت کو ایک اور بڑا مسئلہ یہاں کے حالات کی وجہ سے پیش آیا ہے۔
جب سیاحوں نے یہاں آنا بند کیا تو ہماری تیار کردہ ریشم کی مصنوعات بکنے سے رہ گئی۔ ملیٹنسی کی وجہ سے ہمیں مسئلہ پیش آیا۔ پہلے ہم 8-10 بیسنز چلاتے تھے، پھر یہ تعداد کم ہو کر صرف 5 یا 6 رہ گئی۔
کشمیری حکام تسلیم کرتے ہیں کہ کشمیر کے حالات علاقے میں ریشم کی صنعت کو فروغ دینے میں حائل رہے ہیں۔
پچھلے 20-30 سال سے یہ حالات کشیدہ تھے، حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہاں پر جو ملبری ویلت ہے اس کو بہت مسکر ہوا ہے، اس کو کاٹا گیا ہے۔ تو اس ملبری ویلت کو بڑھانے کے لیے ہم دوبارہ ان کو جو ایک ایچ ڈی پی میں پروگرام دے رہے ہیں، اس میں ہم ہر ایک فارمر کو جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو 150 سے 300 پلانٹ دیتے ہیں، اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے 65 روپیز پر پلانٹ دیتے ہیں۔
کشمیر میں تیار کیے جانے والے ریشم کا شمار دنیا کے نفیس ترین ریشم میں ہوتا ہے، اور کسی زمانے میں اس خطے کے ریشم کو دنیا بھر میں شہرت حاصل تھی۔ آج بھی کشمیر میں تیار کردہ ریشم عالمی معیار کا ریشم ہے، جسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ وہیں ایشیا کا سب سے بڑا ملبری فارم بھی سری نگر کے ایک مضافاتی علاقے میر گنڈ میں واقع ہے۔
ہمارے یہاں 60,000 ملبری پلانٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے پودے، اور یہاں پر جو لینڈ لیس فارمرس ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ یہ ملبری پلانٹس الانگ وتھ شوٹس دیتے ہیں۔ سلک جو ہے اس کو ہم کوئین آف ٹیکسٹائلس کہتے ہیں۔ ہمارا یہاں جو سیری کلچر سلک جو بنتا ہے انڈیا میں، وہ پرٹیکولرلی ان کشمیر جو جے اینڈ کے میں، وہ 4A انٹرنیشنل معیار کے ہے۔ جو باقی ہمارے ٹراپیکل سٹیٹس ہے ہندوستان کے، وہاں پر ملٹی وولٹائل، وہاں پر وہ اے گریڈ سلک نہیں بنتا ہے، 4A گریڈ سلک نہیں بنتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں ہی ڈیمانڈ اس کی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں چائنا اور باقی ملکوں سے سلک یہاں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔
हुकाम का कहना है कि अगर कश्मीर में रेशम की इस सन्नत को फिर से बहाल करने की कोशिशें कामयाब होती हैं और इस खित्ते की पैदावारी इस्तेदाद को पूरी तरह बरोए कार लाया जाता है तो न सिर्फ भारत में मौजूद रेशम की इस कमी को पूरा किया जा सकता है बल्कि कश्मीर में तैयार किए जाने वाले रेशम और इसकी मसनूआत को एक बार फिर बैरूनी ममालिक को दरामद करने के लिए भी राहें हमवार हो जाएंगी। जुबैदार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
भारतीय जेर इंतजाम कश्मीर में 24% ऐसे घराने हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। भारत में गोवा और केरला जैसी ऐसी रियासतें हैं जहां गाड़ियों की शरह कश्मीर से ज्यादा है। भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में पिछले 6 सालों के दौरान महकमा ट्रांसपोर्ट में 1,00,000 प्राइवेट और कमर्शियल गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं। तंग सड़कों और पार्किंग की सहूलतों में कमी के बावजूद श्रीनगर शहर में नई गाड़ियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गाड़ियों में इस इजाफे से जम्मू कश्मीर में माहौलियाती आलूदगी फैल रही है जिससे सेहत आमा और खित्ते के ग्लेशियर्स के लिए एक खतरा पैदा हुआ है। श्रीनगर से जुबैर डार की रिपोर्ट।
पिछले 6 साल में 1,00,000 नई गाड़ियां जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आई हैं जिनमें जाती इस्तेमाल की और कमर्शियल दोनों शामिल हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में गुज़श्ता 18 सालों के दौरान गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में 468% इजाफा देखा गया है। तंग सड़कों और पार्किंग की जगह की किल्लत के बावजूद आए रोज यहां नई गाड़ियों का इंदराज जारी है।
श्रीनगर में किसी भी मेन बिजी मार्केट में आप जाइए, दिन में आप ट्रैफिक जैम्स एनकाउंटर करेंगे।
गाड़ियों की तादाद में ये इजाफा इलाके के माहौल और इंसानी सेहत पर असरात के हवाले से माहिरीन के खदशात में इजाफा कर रहा है।
घर में 4 अफराद है, चारों के पास गाड़ियां हैं, तो ऑब्वियसली इसका यही होगा। एक तो जो क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में अपना एक हिस्सा बढ़ा रहा है, और दूसरा जो सेहत है, सेहत दिन ब दिन लोगों के खराब हो रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से। मेन चीज जो है ब्रेन डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा इसका असर है, खासकर हमारे बच्चों के ऊपर।
गाड़ियों से धुएं और कार्बन के इखराज से पैदा होने वाली फजाई आलूदगी के मनफी असरात कुदरती माहौल पर नजर आ रहे हैं।
मछुई इज वन ऑफ दोज ग्लेशियर्स जिसमें विच हैज बीन रिसीडिंग एंड देन मास भी उसका कम हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे वहां पर ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन वन ऑफ द हाईएस्ट है across high mountain Asia. High mountain Asia means Hindu Kush, Karakoram, Himalaya, Tibetan Plateau, Pamir में जो mountains हैं, उन सभी areas की जब हम बात करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा हमने अभी तक, that is an unpublished report, लेकिन it has the highest concentration of black carbon because उसकी proximity to road बहुत कम है. I mean say it is just merely 800 or 900 meters away from the road.
साल 2019 में हुकाम ने घरेलू इस्तेमाल के लिए कारों की फरोख्त में कमी लाने के गर्ज से गाड़ियों पर रोड टैक्स में इजाफा किया था जिसका मकसद फजाई आलूदगी पर काबू पाना था। लेकिन उन इकदामात से भी गाड़ियों के खरीदने के रुझान में कोई कमी नहीं आई।
किसी एक चीज को हम ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी कमी है, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, और कुछ सड़कें भी कम हैं। यहाँ उसकी डेंसिटी जो है, हाउस होल्ड डेंसिटी ऑफ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, वो बहुत ज़्यादा है। कंट्री में हम दूसरे नंबर पे हैं गोवा के बाद जे एंड के में। 24% ऑफ द हाउस होल्ड्स हैव अ कार इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी जब भी बनती है उसमें आपका एनवायरमेंटल पॉलिसी एम्बेडेड होता है, तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाता है।
मुकामी हुकूमत डीजल से चलने वाली उन गाड़ियों को भी आलूदगी में इजाफे का सबब समझते हैं जो भारत के मुख्तलिफ शहरों से कश्मीर लाई जाती हैं।
एक बड़ी तादाद गाड़ियों की है जो बाहर से हम सेकेंड हैंड गाड़ियां पे कश्मीर में आती हैं। उनका रजिस्ट्रेशन का जो अभी मसला था उसकी अभी काउंटिंग नहीं है कि पिछले 2 साल में कितनी आई हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किसी कोर्ट के मामले में स्टक हुई थी। तो मुझे एक अंदाज़ा है कि वो भी 50,000 से 1,00,000 गाड़ियां हो सकती हैं पूरे डिवीज़न में। उसका डेटा हमें अभी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आ जाएगा।
कश्मीर की मौतदल आबोहवा और खूबसूरत मनाजिर की वजह से बहुत से सयाह इलाके का रुख करते हैं, लेकिन फजाई आलूदगी से इलाके का मौतदिल मौसम और यहाँ की कुदरती खूबसूरती दोनों खतरे में हैं। जुबैदार, वॉइस ऑफ अमेरिका, श्रीनगर।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.
مهمو خبرونو سرچکیاو رئی د اوکراین د جمهور رئیس سره د ناتو د مشرانو لیدنه د ناتو مشران نن چهارشنبه د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکی سره لیدنه کوي د ناتو غړو هیوادونو د خپل فنډ په لومړی ورځ د اوکراین څخه په ملاتړ د ناتو په پیاوړي کېدو د سویډن په غړیتوب او یو شمیر نورو مهمو مواردو بحث کړی ملګرو ملتونو ته د بشري حقوقو افغان فعالانو پرانستې لیک د نجونو د زده کړو ملاتړو افغان فعالانو ملګرو ملتونو څخه په یو سرخلاصې لیک کې غوښتنه کړې چې د ښوونځیو د خلاصولو دپاره دې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار زیات کړي او په هرات کې د ښځو په لاس د حقاقي هنري فعالیت یو شمیر ښځو په هرات ولایت کې د لرګیو پر مخ کلی ګلان جوړول شروع کړي او پر ښځو د کاري محدودیتونو وروسته په دې کار یو څه د ذهني آرامۍ احساس کوي سلامونه ستړي مشي نن چهارشنبه ده د جولای د میاشتې 12 نیټه او تاسو د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبرونه ګوري زه سید سلیمان شنایم او په پیل کې به د ناتو د غونډې جزئیات واوري خو تر هغه مخکې یو یادونه کوم چې د ناتو د غونډې وروستي جزئیات د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه چې د سپینې ماڼۍ د مخکې کې براسره په تماس کې معلومات شریک د افغانستان وضعیت ته د ناتو د غړو هیوادونو د نه پاملرنې په اړه یو مهم امنیتي ارزونه لرو چې د خبرونې د میلمه بخوانی جنرال البته شیر محمد کریمی صاحب موږ څنګه بلنه منلې د ارزونه اورو او په پاکستان کې به د ورستۍ بریدونو تازه جزئیات ترڅنګ د کډوالو د ستونزو په اړه د خپل همکارې مسکا صافینا معلومات اخلو هیله ده چې ټول موږ سره اوسئ درنو لیدونکو لکم چې یاد کړه د ناتو مشان نن چهارشنبه په لیتوانیا کې د خپل غونډې په ورستۍ ورځ د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکی سره لیدنه لرله د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د غونډې په اول ورځ باندې ویل چې د سکل غونډه د یوې تاریخي شیبې ښکارندوی کوي ځکه یاد امنیتی تړون د پراخېدو لپاره چمتووالی نیسي بلخو دام ټاکل شوې ده چې جمهور رئیس بایدن به نن په جلا ډول د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکی سره وګوري د ناتو د غونډې تازه معلومات د خپل همکار سید عزیز الرحمن ناخلم چې د سپینې ماڼۍ د مخې نه راڅخه خبرونه کړي عزیز جان په خیر راغلی پښتنه مې دا کوله چې د ناتو د غونډې د نن ورځې او پرون چې اول ورځو چې پیل شو هغه عمده بحثونه څه وو او آیا د تروریزم په باره کې خاص سیات یادونه وشو کنه
آشنا صاحب مننه د ناتو دو ورځنۍ سرمشریزه د ټولېدو په حال کې ده دغه سرمشریزه د اوکراین البته یا په اوکراین باندې زیاتره متمرکزه و او نن دغه سرمشریزه د اوکراین لپاره دوا ستر لاستراولنی درلودې اول دا چې ناتو په خپل چوکاټ کې د ناتو اوکراین په نامه د یوې مشورتي شورا کار پیل کړ البته په دې شورا کې به ناتو د اوکراین البته د ناتو د نورو غړو هیوادونو په څیر مساوي برخه ولري او د ناتو عمومي منشي د هیلمندي څرګنده کړه چې یو ورځ به اوکراین د ناتو د بشپړ غړي په توګه وویني دوهمه لاستراوړنه د دغه سرمشریز په دوام دا و چې د نړۍ سترو او صنعتي وادونه چې په هغه کې شپږ د ناتو غړي هم دي دوی د ناتو د اوکراین لپاره البته د اوږد مهاله فوځي مرستو او ملاتړ اعلان وکړ او ژمنه وکړه چې دغه کار د روسیې خبرګون هم راپورولای دی او مسکو دغه کار ناسم او یو ډیر خطرناک کار بللای دی خو دغه د ناتو دوه ورځنۍ سرمشریزه غونډه د اوکراین د تمه په خلاف پایته رسیدي که څه هم د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکی د دې سرمشریزه پایلې خېبللې دي خدای ورسره زیاته کړې ده کچیرې په ناتو کې د اوکراین غړیتوب یعنی غوښتنه یې منل شوی وای نو دا به نور هم ښه کار وای البته د ناتو مشرانو پرون پرته لدې چې کوم مهالویش وټه کې پر دې باندې موافقه وکړه چې هر وخت د روسیې جګړه پای ته ورسیږي او شرایط مناسب شي نو هله به اوکراین ته په دې سازمان کې غړیتوب ورکړل شي لیکن دا چې د روسیې جګړه کله پای ته رسیږي دا خپل یو لوی موضوع ده
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ناتو د غونډې وروستۍ ورځې ته تر را رسیدو وروسته د چهارشنبه ورځې د اجنډا په لومړیتوبونو وغږېد.
لومړی د وسلو ټولګه ده. د جګړې په ډګر کې زموږ د فوج ملاتړ لپاره د وسلو نوې ټولګه دا لومړی بحث دی. دویم فکر کوم ناتو ته بلنلیک دی او موږ غواړو چې له ټولو سره په ورته صفه کې واوسو. د هغوی درک ته په کتو هغه څه چې نن مونږ اورو او درکوو یې دا دي چې مونږ به هغه مهال دا بلنلیک ولرو چې امنیتي اقدامات اجازه راکړي. بنا زه به له شریکانو سره په دې ټولو مواردو وغږېږم.
د لیتوانیا په ویلنوس کې د ناتو غونډې په لومړۍ ورځ د یاد سازمان غړو د کوم مهال ویش له ورکولو پرته وکړه وکړه چې د یو غړي په توګه اوکراین ته ښه راغلاست ووایي.
او بیا د غړیتوب د عمل پلان د اړتیاوو د لرې کېدو پرېکړه په دې معنا چې د اوکراین لپاره به د دوه ګامونو پر ځای یوازې یو ګام وي. همدارنګه مونږ دا روښانه کړی چې بلندلیک به هغه مهال وړاندې شي کله چې شرایط پوره شي.
د ستولتنبرګ وړاندیز یو جوړ جاړی دی. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون یو شمیر رهبران د اوکراین ګړندی غړیتوب له روسیې سره د جګړې په معنا بولي. په ورته وخت کې د کوربه هیواد لیتوانیا په ګډون د بالټیک یو شمیر هیوادونو فکر کوي چې دا به د دفاع په موخه یو اقدام وي. د ناتو ټولو غړو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی څخه چې په غونډه کې ګډون کړی و ملاتړ ښکاره کړ.
زمونږ د دفاع لپاره ستاسو له مرستو او د ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په اړه ستاسو له کار صادقانه او قوي موقف څخه مننه.
پر اوکراین د روسي بریټ په کتو د ناتو مشانو همدارنګه په دفاع د خپل کورنۍ اوېدو د 200 د لګولو په هدف خپل ژمنتیا بیا تازه کړه.
دا یو تاریخي شیبه ده. ناتو ته د فنلند او سویډن شاملول پایلې لري.
د سویډن غړیتوب وروسته لغه تضمین شو چې د ناتو غړي هوا ترکیه د خپل مخالفت څخه خلاص واخیست. دا تریبه کې چې وروسته لغه وشو چې بایدن موافقه وکړه پر قریب د امریکا F-16 جنگي الوتکو د پلور لپاره چې یاد هوا د ډیره وخت راهیسی د ترلاسه کېدو هڅه کوي تلاش وکړي.
زما په اند اوس د دې وخت چې د ستراتیژیک میکانیزم په اړه د هوادونو د مشرانو په کچه سلا مشورې پیل شي او نن زه د ناتو د غونډې په څنډه کې په دې اړه لومړی ګامونه وینم.
د ناتو غونډه د چهارشنبه په ورځ پای ته رسیږي او بایدن به د اروپا د شمالي هیوادونو له مشرانو سره د لیدنې په موخه هلسنګي ته ولاړ شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د افغانستان د بیره غونې د پاره د امریکا ځانګړي پلاتون کې چې په سیګار مشهور ده ویلي دی چې په افغانستان کې د جمهوریت د سقوط او اقتصادي بحران یو اساسي علت د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ائتلافي ځواکونو وتلو. اوس چې د ناتو امنیتي سازمان غونډه کړې ده او تمرکز پر خپل تړون پیاوړي کول او د اوکرين جګړې تاړولې د افغانستان وضعیت ته نه پاملرنه به پر سیمه او نړۍ سره ډول امنیتي اغیزې ولري. په دې موضوع د افغانستان د وسلوال پوز د پخواني لوی درستیز جنرال صاحب شیر محمد کریمی نظر اخلم چې پس کایپ زمنګ بلنه منلی ده. کریمی صاحب پروگرام ته ستړي مشي ډېر ستړي مشي. پښتنه ورسا کوم چون وخت کله کمی چې ولې دا د ناتو سازمان د افغانستان په دې موجوده وضعیت باندې خبرې نه کوي ستاسو په نظر؟
اشنا صاحب تاسو همکارانو او لیدونکو ته نیت هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم.
زه باید د حالاتو په نظر داشت تاسو ته داسې عرض وکم چې ناتو د افغانستان په اصطلاح غافل نه ده. زما په آن ناتو د افغانستان په فکر کې ده. افغانستان په پلان د کار د ناتو کې شامل دی. اما حالات په نږدې اروپا کې د اوکراین په سیمه کې یا د اوکراین عوامل د دې سبب شول چې د افغانستان مسله وزندوي او یا یې په اصطلاح حاشیې ته بوزي. اما زه خپل په دې عقیده یم چې د افغانستان مسله مطلق د ناتو له پروګرام نه وتلې نه ده، ځکه چې ناتو هلته تل کار فعالیت کړی دی. هلته یې د ملي اردو په جوړښت کې، د امنیتي قوتونو په جوړښت کې رول لوبولی دی. هلته بودیجې مصرف شوي دي. نو دا زما په فکر له ذهنه نه غورځي او د دې یېرول معنی دا ده چې هر څه اوبو ته واچول شي. نو زما په ذهن کې دا به د حالاتو او شرایطو پورې اړه لري تر څو چې وضعیت په اوکراین او نورو ځایو کې نورمال کیږي، د افغانستان حالات ته به هم پاملرنه کیږي، ځکه د افغانستان اوسنۍ وضعیت په سیمه کې ډېر خپل نقش او رول لري، بالخصوص اوسني حالات کې چې امریکا، روس، چین او د لوی هیوادونه په اوسنۍ وضعیت باندې ټول متاثر دي.
بلکل امدغه نقطه ترازم چې د سیګار پر راپور کې د افغانستان د جمهوریت د سقوط علت اصلا د بهرنیو ځواکونو ناڅاپي استل بلل شوی دي، او ورسره دام ویل شوی دي چې جمهوریت نظام او امنیتي بنسټونه په هغه بهرنیو مرستو باندې ډیر متکی ساتلی چې هغه وخت تاسو لوی درستیزم وي. ولې د امریکا په مشهد ناټو په څیر سازمان د سی یو میکانیزم نه و رامنځته کړی چې د افغانستان وسلوال ځواکونه مثلا په خپل حال باندې پاتې شوی وي؟
متاسفانه وایم چې حتی هغه وخت اته کله مخکې زه لوی درسیز وم، یعنی زما د تقاعد اته کله کیږي، زمونږ بحث همیشه په همدې باندې و چې مونږ باید د ورځې حالات په نظر کې ونه نیسو، د افغانستان ملي اردو د جوړښت په څنګ کې باید ذخایر ولري، باید زیرمې ولري، لکه پخوا اردوګانو زمونږ اردو چې درلودله او نورې اردوګانې لري. متاسفانه چې د ناتو د پروګرام له مخې روزمره تعلیم و تربیه و روزمره د دښمن په ضد جګړه وه،
یعنی
د ذخایرو توجه اصلا مورد بحث نه وه. نو زه داسې فکر کوم چې یا به دا دلیل و چې دوی داسې فکر کولو چې دا جنگ ختمیږي، یا به دا دلیل و چې دوی نه غوښتل په اصطلاح دلته زیات مصارف په نظر کې ونیسي، او دوی دا جنگ ډیر اسانه بللو.
صحیح، یعنی چې وګدمهاله ستراتیژي نه لرله بلکې لړمهاله فکر کوو. پر صورت دا تاسو مخکې ذکر وکړو کریمی صاحب، عوام ریدل چې وساره ورځي د ناتو ځنی غړي هیوادونه د افغانستان په وضعیت اندېخنی څرګند، یو دا ور سره وی چې د ترګرو ډلو په خوندې ځای باندې بدل شوه. کله چې رښتیا اوسي د ناتو په څیر امنیتي لوی نړیوال سازمان به احتمالا څړول اقدامو کې په افغانستان کې، مثلا من تیر کال ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتو درون مثلا په کابل منځ کې د القاعده مشر په هوایی برید کې وژو، د سې یو اقدامات ته ضرورت ده کبل ډول.
زه آشنا سه بیا ورز وکم چې دلته اول خپل ناتو ته باید مونږ یو توجه وکړو چې ناتو هغه څه چې نوم لري، هغه څه چې شهرت لري، اوسنی حالت کې د هغه ورچاو په درشل کې نه ده، یعنی هغه ورتیاوی چې باید وی لري نی لري. دلیل چې دا زما شخصي نظریات دي، دلیل دا دی چې په خپل اول په اروپا کې دومره ګډوډي ده او دومره بے تفاوتي ده چې د ناتو غړي هیوادونه په خپل منځ کې په داخل کې په ناخوالو اخته دي، په مخالفتونو اخته دي، چې دا په خپل د ناتو په نوم، شهرت او په قوت باندې منفي تاثیر کوي. او دویمه خبره دا ده چې د ناتو هیوادونو ټول هغه اقتصادي او نظامی ظرفیت نه لري لکه څنګه چې فکر کیږي. یوازې زما په نظر امریکا، فرانسا، جرمنی او انګلستان دي چې د ناتو اساسي غړي بلل کېدای شي او نظامی قدرت لري. ایتالیا هم تر یو حده ولی په اقتصادي بحران باندې اخته ده. نور هیوادونه او زه فکر کوم چې واځه غړیتوب لري، نور د شمیر په حساب دی وکولای شي یو څو شمیر عسكر وړاندې کې، سربازان وړاندې کې، نور پلان زه په دې کې نه وینم.
ځواب مې واخستو کریمی صاحب. او بل ورستۍ پښتنه کوم په دې ورستۍ کې تاسو به اوریدلی چې د ایران په شیراز، زاهدان او نن د جنوبي پښتونخوا په جوب کې او تر دې مخکې په خیبر پښتونخوا کې ډیر ترګریز بریدونه شوي دي، د دا ډول تروریستي ګواښونو مخه څنګه نیول کېدلی شي او د دې ترګرو بریدونو زیاتېدلو اغاسي علت تاسو په نظر څه ده؟
آشنا صاحب، کچیر مونږ دغه تورېستي چریکي جنگونو ته فکر وکړو، عوامل لري. د دې عواملو اساسي ټکی د خلکو نارضایتي او د خلکو د مشکلات موجودیت، د اقلیتونو، اکثریتونو او مذهبي توکمنو توپیرونه دي چې باعث دي کېږي چې نارضایتي رامنځته شي او بالاخره د دې سبب کېږي چې تورېستي عمل اجرا شي.
یعنی د افغانستان اوسنۍ دوه کلن وضعیت عامل نه ګڼئ، فکر نه کوئ؟
پوینوشم
د افغانستان اوسنۍ دو کلن وضعیت چې کوم دی او هیڅ حاکمیت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی دای سبب نه دی فکر نه کوي
ارزو کوم دی ته ترازم نو اوس کرا شو خپل سیمه کې وګورو په دې منطقه کې دا ټول مشکلات موجود دي مذهبي مشکلات ترکمنی مشکلات اقتصادي مشکلات توپیرونه موجود دي او دا چې اوسیمه کې د افغانستان حالات په دښلو کالو کې داسې و چې په دې کې ګاونډیانو په تیر بیا پاکستان لوی لاس درلودو او دا سبب دی دی شو چې بالاخره دا ناتو په خپل د دې ته مجبوریږي چې به د کوم پلان نه وځي او دا ګډوډي په یوازې دي چې مخنیوي وشي لار د حل ورته جوړ شي مشکلات حل شي لا نور پسې وځي
مننه مکریم صاحب زوال
دا حالت اوس پاکستان کې د صحت پر رسیدلې دي چې یعنی پاکستان په خپل د ډیر زیات مشکلات سره مخامخ دی په امنیتي لحاظ او په اقتصادي لحاظ
مننه بله ډیر افغانم چې خبرو کې مداخله کوم زمونږ وخت تقریبا دوه دقیقې اضافي م جوړ کو استاسو نظریات د قابل د قدر او چون تاسو شخصي نظر څرګندو خو ډیر ډیر مننه چې پروګرام کې نن موږ سره ګډون کوو حضور هم درلودو ډیر مننه
مهرباني آشنا صاحب تاسو ډیر مننه
کوربه درنو لیدون کورازو د منځنی ختیس پاړه یو خبر ته د امریکا د کانګرس غړو د سعودي ګالف ورزشي شرکت او د پی جی ای په نوم باندې پی جی ای ټور په نوم باندې د بل ورزشي شرکت دی ځکه کېدو د وړاندیز پاړه اندېښنه څرګند کړي دا دوی ویل دي چې کده سی وشي نو دا تړون به سعودي عربستان ته په امریکایي لوبو کې پراخ رول ورکړي تفصيلي راپور کې ووري
د امریکا د مسلکی ګالف لوبي ټولنې او د سعودي عربستان په ملاتړ د عامه پنګا اچونې ټولنې ترمنځ پلان شوی معاملې به د شپږ سوه شلو میلیارد ډالرو عامه پانګونې رامنځته کړي په دغه اړه د متحده ایالاتو د کانګرس غړي وایي دا ممکن د ورزشکارانو د بیان ازادي په کلکه محدود کړي
Athletes like the PGA Tour golf players
د پی جی ای ټور ګالف د لوبغاړو په شان ورزشکاران الهام بخون کې لوبغاړي دي دوی زموږ د ارزښتونو استازیتوب کوي او هغه بنسټونه چې نن یې په اړه مونږ اندېښمن یو هغه زموږ د ملي ګټو لپاره حیاتي دي که یو ظالم بهرنی رژیم نیسي نو دا به یقینا زموږ د ملي امنیت مسأله وي
د سپتمبر د ولسمې د ترګریز بیت د قربانیانو کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان چې د خبريال جمال خاشقچی د وژنې په اعتراض کې مظاهره کوي هم د سعودي عربستان لدی قبل مخالفت کوي چې هغه د خپل انزور د سمول لپاره د لوبو نه استفاده کوي د بنسټپالنې یو کارپو امریکا غکته ول چې د لوبو په وسیله د خلکو په ذهنونو کې د خپل انزور وینځل یو مخبر وده پیاوړی وسیله ده
دوی وړي چې کله امریکایان د سعودي عربستان په اړه فکر کوي نو د جمال خاشقجي د واشانه وجلو پړه نه بلکې د ګال په اړه فکر وکړي دوی وړي چې تاسو په مسلکي فوټبال ته واړوي یا هنر ته واړوي سعودي د خلکو فکر بدلول غواړي
خود پی جی ای ټور استاسو د کانګرس غړو ته ویل چې دا معاملہ د لایو لپاره یو غوړ انتخاب وو
My fear is if we don't get to
زما ویره دا چې کومګ یو موافقه ونه کړ نو هغوی لا د مخه په ګالف کې میلیارډونه ډالر افغانونه کړی دا دوه سره د مدیریت یو ډله ده چې هغه مونږ ویجاړولای شي
د پی جی ای چارواکو کانګرس ته ډاډ ورکو چې د ټولنې کنټرول بدلاس نه ورکوي
The framework agreement contains important safeguards.
د دې موافقه شوکار د دې داډ وړاندې کوي چې د ګالپ ټولنه به په اساسي ډول هماغه شان فعالیت کوي چې څنګه یې په خوا کاوه.
کچرته پی جی ای ټور د سعودي عربستان سره دا معاملې وکړي او د کانګرس غړي اندېښمن وي نو کانګرس کول شي د پی جی ای د مالی معافیت لغو کړي او د احتمالي قانوني سرغړونو سیړنې پیل کړي. نصرانی یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
او شمالي کوریا نن چهارشنبه د آرام سمندر د ختی ساحل نه د لری واټن وشتون کې یو توغندې وازمایي شمالي کوریا د ازموینه په دسي وخت کې وکړه چې د ناتو سازمان د خپل کالنې غونډې پترس کې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په شمول د ګواخونو په اړه خبرې کوي د شمالي کوریا د نوې ازمویل شوې توغندې د شاوخوا 915 کیلومتر واټن کې څلور او یا دقیقې په هوا کې وو د جاپان د هوکایدو ټاپونه 2240 کیلومتر لری په سمندر کې ولوید د خبره د جاپان د وزیرانو شورا رئیس هیرو کاوزو ماتسونو وکړه چې دا ازموینه غندلې هم ده. او محلی امنیتی سرچینې وایي چې د وسلوالو بریدګرو یوې ډلې د چهارشنبې په ورځ یعنې همدا نن د جولای په 12مه چې د سرطان یویشتمه ده د پاکستان د بلوچستان ایالت د ژوب په ښار کې د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو په یو مرکز برید کړی دی. دا ویډیو البته پخوانی ده. تر څنګ یې په دغه برید کې ډېره مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. سیمه ییزو امنیتي سرچینو خبریالانو ته د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې په دغه نښته کې 15 امنیتي منصوبین وژل شوي دي او 9 نور د 15 ملکي وګړو په ګډون زخمیان دي. همداشان په دې نښته کې درې بریدګر هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب کې د پوځ په ګارنیزون باندې دا برید تایید کړی دی. وایي ترګرو غوښتل چې ګارنیزون ته ننوځي چې د وسلوال مقاومت سره مخ او ووژل شو. پوځ ویلي دي چې په دې برید کې 4 امنیتي کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ترانو لیدونکو په پاکستان کې د ورستیو نام نه یو او د افغان کډوالو د ورستیو سفری ستونزو په اړه د خپل همکارې مسکا ساپینه معلومات اخلم چې په اسکایپ را سره به معلوماتي. مسکا جان زما غاورې په خیر راغلی. دغه د جوب د حمله په شمول چې په خیبر کې په خوا شوې و لکه څوک ورستی تازه معلومات شریک کړي چې حکومت سوي او محلي خلک سوي په دې اړه باندې او چای مسولیت اخسته کنه په مجموع کې. آشنا
سلام علیکم او ټول قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته څنګه چې د پاکستان پوزام او اړیکو څنګه د معلوماتو لمخې دغه معلومات ورکول شوې دي چې نن سهار د وسلوالو ډلو لخوا د بلوچستان په جو کې په نیمه پوزي ځواکونو مرکز کې یو بریډ شوې دی او په دغه بریډ کې مسلور یا 15 پوزي سرتیري وژل شوی ورسره درې تر هغار وژل شوی او لکه چې د دوو تر هغارو د نیولو یا وژلو لپاره عملیات لا هم روان دي. خدای چې عملیات بشپړ شوی تر سره شوی یا نه رسمي جواب مونږ ته تر لاسه شوی نه دي. د زینو معلوماتو یا راپورونو پر بنسټ ویل شوی چې د دغه بریډ مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان چې یو نوې تنظیم یا وسواله ډله دا ول شوې چې دوی مسؤلیت منلې دي. د زینو شنونکو سره ما خبرې کړې او دغه نظر مې اخیستې دغه وینا هم ده چې دغه ډله هم د چی چی پی د پاکستان تحریک طالبان یو دوه هم یا بل نوم دی ځکه چې دوی نه غواړي په سرګند ډول مخ ته راشي او خپل دغه بریدونه ومني. نو د دې لپاره نوې ډلې نمونه ورکول کیږي تر څو چې د افغان د پاکستان دولت د محل په د افغانستان په طالبانو باندې څه فشار وانه چوي. نو د دې لپاره داسې معلومات مخ ته راغلي او که مونږ بله
بالکل دا جزئیات تو شومنه ما غوښتل دا د افغان کډوالو چالت ورغلی خصوصا د ورستیو کې د اسناد ستونزې درلودلې موږ ځنی راپورونه درلودل خو غواړو تازه حالت تاسو نه وورو چې څنګه د وضعیت او سفر څنګه د تورخم باندې یا په سپین بول د کې په نور لارو باندې وطن افغانستان ته بیرته راتګي.
اشنا سلام دا محل کې موږ پاکستان کې د افغان کډوال وضعیت ته وګورو. افغان کډوال چې 1.3 میلیون ټول قانوني افغان کډوال ګڼل کېدل چې رسمي او غیر سره کارتونه ول اوس هغه هم په غیر قانوني راځي ځکه چې په دیرشم جون باندې د هغوی د پیژنپاڼو یا کارتونو وخت تر تر رسیدلی دی او غیر د سربیره 2.2 میلیون نور افغان کډوال دي چې هغوی غیر قانوني افغان کډوال ګڼل کېږي په پاسپورت یا نور اسناد باندې پاکستان ته راغلي دي. دا محل کې موږ د تورخم وضعیت ته وګورو. ډیری د افغانان چې وړي بیرته افغانستان ته لاړ شي هغه ته په دروازه کې منتظر دي او د لپاره انتظار کوي تر څو چې هغه ته اجازه ورکول شي. خو څنګه چې یوازې دغه اجازه اختر کې ول او 15 ورځو کې افغانان ته ورکول شو چې د تستیرو باندې افغانستان ته لاړ شي اوس هغه ډول نشته. البته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې هم د محل د طالبان لخوا کنټرول کیږي د هغه څخه یو بیان راغلی چې هغه وایي د پاکستان دولت لاسته
لپاره ټکی دی او ژر تر ژره یو تګلارغه ورکوي تر څو چې د افغانانو دغه ستونزې حل شي. همکارې مسکا ساپي کور ودان ډیره مننه معلوماتو نه ده.
مننه.
درنو لیدونکو په افغانستان کې د شپږ سو شپېته ورځو راهیسې نجونی د زده کړو نه او ښوونځیو ته تلو بي برخې دي یا محروم دي. د نجونو د زده کړو ملاتړ افغان فعالانو د ملګرو ملتونو نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه کړې ده چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د طالبانو باندې ډیپلوماټیک فشار زیات شي. طالبان د کمیونټي معلوماتو پرته دا وایي چې د نجونو زده کړې تر امر ساني پورې ځنډیدلې دي.
زه لسم ټولګي زده کوونکی یم.
چې کبو دوه کاله کېږي زموږ پرمخته ښوونځي دروازې تړل شوي. دغو دروازو شاته زموږ هیلې، زموږ امیدونه او زموږ راتلونکی دی چې هر څه یې زموږ پرمخ تړلی دي. موږ خپل خوبونه د هغه د تړلي دروازو شاته ګورو چې دوه کاله پوره کېږي او هېڅ حتی او هېڅ امید ورته د پرانیستې نشته. او زموږ هیله او امید همدا دی چې دا دروازې بېرته زموږ پرمخ پرانیستل شي. زموږ دا تېر دوه کاله وخت ضایع شو. موږ نه غواړو چې زموږ نور کلونه او زموږ نور امیدونه هم دې
دا د هغه زده کوونکي غږ دی چې له تیرو شپږ سوه شپېتو ورځو راهیسې ښوونځي ته نه ده تللي. نجونې وایي د یو پرمختللي افغانستان لپاره پکار ده چې ورته د زده کړو اجازه ورکړ شي. د بشري حقوقو دیرشو شبکو او 344 مدني فعالانو، معترضانو، خبريالانو او زده کوونکو په پرانیست لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د نجونو د زده کړو او د ښوونځیو پرانستلو لپاره پر طالبانو ډیپلوماتیک فشار زیات کړي.
وضعیت افغانستان گذشته از این که به یک اعلامیه یا به یک توییت یا به یک احساس ابراز همدردی حل شود، نیاز به گام‌های عملی‌تر، نیاز به اقدامات جدی‌تر دارد. درست است ما او را قدر می‌کنیم که او هم در حمایت هست، ولی آنچه که مهم است باید فشارهای بیشتر دیپلماتیک بالای طالب‌ها وضع شود، بالای حامیان از اونا وضع شود، بالای کشورها وضع شود که حمایت می‌کنند گروه طالب و همچنان اجرای حل منطقی بیرون شود.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشری حقوقو د شورا زنګړی راپور ورکون کې ریچارډ بنټ لخصو انجونو سره د طالبانو چلند د جنسیت په اساس تبعیض یا جنسیتی اپارټاید بللې. هغه له نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنسیتی اپارټاید د نړیوال جرم په توګه وپیژني او په خزو باندې د محدودیتونو لکبله له طالبانو سره حساب او کتاب وکړي. خود طالبان مشر ملا هبت الله اخونزاده په خپل اخترس پیغام کې ادعا کوي چې د خزو ټول شرعي حقوق تامین شوي.
وخت شما یک جامعه را طوری میسازین که درو دیگر معلم زن فارغ نمیشه و تربیه نمیشه، دکتر زن تربیه نمیشه، یک پلیس زن و یک قاضی زن، وکیل مدافع زن ما دیگه پرورش نمیتیم، از جامعه خود فارغ نمیسازیم، قطعا مشکلات را هم از لحاظ سواد و علم در جامعه داره و همچنان عواقب دیگر هم داره. مثلا ما در بخش صحی متاسفانه به فلج روبرو میشیم.
طالبانو په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې واکته در رسیدو وروسته په پلپسې ډول فننجونو او خزو باندې محدودیتونه لګولې دي. په نړیوالتي موسسو کې هم د مېرمنو پر کار بندیز لګولې دي.
د لنډو اقداماتو موندلو په مخه له چارواکو سره په خبرو بوخت یو چې یوې هوکړې ته ورسیږو. په ځینو ځایونو کې د اړینه ده چې مېرمنې بیرته کار ته وګرځي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د اقدامات یو سیستماتیک جنسیتي تبعیض بلل دي، خو طالبانو په پلپسې ډول ویل چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقوقو ته ژمن دي او د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز موقتی دی. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلیدلو لپاره گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو. د نن چهارشنبه د خبرونه په همدې سره پای ته رسو. هیله ده چې د امریکا غږ په انټرنیټي پاڼو باندې هم دا وروستي راپورونه خبرونه در سره وګورئ، واوري او د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ. په لږه شیبه کې دری خبرونه پیلېږي او زموږ همکار محمد احمدي صاحب سټوډیو ته راغلی د ډیرو راپورونو سره او جزئیاتو سره به تاسو ته خبرونه وړاندې کړي. احمدي صاحب، ستړي مشئ، پروګرام ته تاسو هغه مهم راپورونه یا مرکه څه شی لرئ لیدونکو ته؟ نه
تشکر، سلام به شما آقای آشنا و همکارای عزیز. بله، لحظات بعد برنامه دری شروع میشه.
در خط خبرها نامه سرگشاده به ملل متحد در محکومیت عملکرد ضد آموزشی طالبان هست و همچنین نشست ناتو که جزئیات روز آخرش همکارم گزارش میده. با ما همراه باشین تا لحظات بعد که برنامه شروع میشه.